کولو کې په ځایقه باندې هم اغیز شته، ځکه چې رواني حالت پورې ارتباط لري. منځبي کېږي، ځان په خپله بد ګڼي، د خپل ځان په رابطه باندې منفي قضاوتونه زر جذبوي، کیدای شي د خپل ځان په رابطه باندې تصمیم ونیسي، ډېر ناپاکه او نامنظم تصمیمونه ونیسي، د ځان ځورولو نیولې تر ځان وژلو پورې تصمیمونه ونیسي.
کله چې د یوې جوړې اولاد نه پیدا کیږي، عام خلک یې په اړه څه نظر لري؟
زه شکیبا د ننګرهار اوسیدونکی یم. ډېر خلک وایي چې په ښځو کې عیبونه ډېر دي، خو نارینه کې خو عیبونه نشته. ښځې که ډاکټر ته لاړ شي تداوی وکړي، خامخا جوړېږي.
د کابل اوسیدونکي د سزا څوک سي واده کوي، د دوی خپل ژوند دی، دا اولاد او خاوند او فامیل دا د دوی خپل ژوند دی، باید دا خاخم د دوی هیڅ بل څوک حق نه لري چې دوی ته ستا اولاد راوړی اولاد مه راوړه.
مجاهد نگرار اوسیدونکي باید دواړه مایناتو کې عام زمانه وي، او که چېرته د نارینه مایناتو نه شونه هغه بل ښځه کوي، دا بل ښځه ژوند هم خرابېږي، د دې خرابي یو ماشوم به دنیا ته نه راځي.
بیا اولادی یا شندوالی ولی رامنځته کیږي؟ آیا د اولاد نه درلودلو په صورت کې درملنه ګټه رسولی شي؟ او آیا د بیا اولادی د علتونو تر معلومېدو مخکې د ډېرې دوا او یونانی درملو خوړل د عقیم کېدو سبب کیدای شي؟ په همدې اړه زما همکاري فرشتې غنی د یورولوژي امراضو له متخصص ډاکټر جمشید خان سره مرکه کړې.
ډاکټر صاحب جمشید خان، کچیر تاسو وایئ چې عقیم کېدل ولې رامنځته کیږي؟
دغه اولاد نه درلودل دا په یو جوړه کې یا یو فامیل کې د کېدای شي په دواړو کې مثال نیمایي نیمایي وي، کېدای شي 50% د مور مای وي او کېدای شي 50% د پلار یا چې هلک یا جنۍ د مرض باندې مبتلا وي.
څه شی د دې لامل کیږي چې یو کس عقیم کیږي؟
مختلف سببونه دي. د دې اسباب هم په نارینه کې پخ دي هم په زنانه. په نارینه کې بعضې اوقات کله کله داسې کېدای شي ماشومانو کې چې د هغوی د خصوصیه بره پاتې وي، دا په مرور زمان بره پاتې څه په خپل وخت ادوي نیسي، یو سبب دی. یا کله کله داسې کېدلی شي چې په بعضو اوقاتو کې همدا خصوصیه ضربې لیدلې وي، مثال فټبال کې یا په بل کې په وخت باندې نه وي تدریس وي، یا بعض اوقات امتحانات په ذریعه باندې، یا کله کله داسې کېدل بعض امراض لکه اوریکوسل شو د ځوانانو منځ کې ډېر لیدل کېږي. په ماشومانو کې موږ ته کله چرک ورته وایي یا مامس، هغه په خپل وخت نه وي تدریس شوی، نو دا هم سبب کېدلی شي. یا کله کله داسې کېدلی شي چې د بعضو ځوانانو یا یو اکسیډنټ کړي د حوصله او دا ځایونه هډوکې مات شوي، نو هغه بیا چې کله واده وکړي بیا دغه مشکل سره مخ کېږي. او د انجونو کې زیات نه زیات غټ سبب چدی انتانات یا بعضی امراض دی چې هغه لکه پولیو سیستیک وریز ارسی امراض دی د بعضو جنکیانو منځ کې وي.
زموږ په ټولنه کې ډېری ښځې ملامت ګڼل کیږي، او کله چې دوی نوی واده وکړي هغوی ډېر کله ډاکټر ته وړل کیږي، دوا پرې خوړل کیږي. د خپل د ډېرې دوا خوړل هم د عقیم کېدو سبب کېدای شي.
تجربه سره بعض دوایانې هغه خوړل کیږي، فقط ډیر کم داسې سبب کیږي چې هغه د اقامه سبب. کله چې یو جوړه تل دغه مشکل سره مخامخ کیږي، دوی دواړو مشکل تقریبا په دې کې 50% نارینه 50% زنانه، یا اکثر اوقات جنۍ کې هیڅ مشکل نه وي. په دې حالاته کې موږ جنۍ ملامتو، دا به بې انصافي.
که چېرې راته ووایي یوه جوړه تر څه وخته پورې صبر وکړي او وروسته له هغه تداوی شروع کړي چې دوی د اولاد څښتن شي؟
واده نه وروسته تر یو کال پورې به د هیڅ شي ته ضرورت نشته. یو کال نه وروسته که چېرې حمل صورت ونه نیوي بیا دواړه خپل معاینات شروع.
ډاکټر صاحب، که چېرې دا هم ووایي په همدې وخت کې چې دوی غواړي د یوه ماشوم څښتن شي، تغذیه هم مهمه ده؟
تغذیه ډېر زیات رول لري. هرې جنۍ ته یعنې د ورځې درې څلور ګلاسه شیدې ضرورت دی، د هر چا ته. دغه یا نور غذایي مواد لکه مثال هګۍ باید ډېر چې مکمل غذا ده، شیدې مکمل غذا دي، هګۍ دي یا جگر دی یا میوجات دی، مثال باید موږ ډېر استفاده وکړو.
بیا ولادي په داسې حال کې چې غوښتنه موجوده وي، د ښځې او خاوند لپاره د خفګان او ناهیلۍ سبب کیږي. که څه هم زموږ په ټولنه کې په دودیزه توګه د اولاد نه پیدا کېدو په صورت کې ډېر کلپړه پر ښځو اچول کیږي، خو ساینس او څېړنې وایي چې سړی هم په یوه کورنۍ کې د اولاد نه زیږیدو سبب کیدلی شي. له همدې کبله هغه جوړې چې غواړي اولاد ولري، تر هر څه دمخه دې د خپلې روغتیا، روحي او رواني حالت ډاډ ترلاسه کړي، او بیا دې د کورنۍ د لویېدو پرېکړه وکړي. د نیمې نړۍ دا خپرونه چې فرشتي غنی جوړه کړې وه، ما همایون هیواد درته وړاندې کړه. تر بلې خپرونې مو په پاک الله سپارم.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړون کې ننګیار ناشنا.
خدرمن اوریدونکو سلام، خدای مروغ او داسه خوشاله لره لکه د دې وطن وزیران، وکیلان، والیان او قاضیان چې نمو د پیسو کمی وي او نمو د قدرت، نمو څوک ودرولی شي او نمو هم تلاشي کړی شي، نه څوک پوښتنه در څخه وکړی شي او نه هم چاته د ځواب ورکولو مسؤول واوسئ. خپرونه په څو مهمو خبرونو پیلوو.
سم پامو کوي ګډو اډو خبرونو ته
نتاقن
پلوشه ستړي
او ما هم ګل کوشنک
یو تن قصاب چې پوزی پوری د پسلم ګنڈلې وو گیر شو.
د خروالی هغه کارکون کې چې واټونه په نیمه غرمه کې جارو کوي سهار وختي ویریږي.
یو تن لیوانای بیرته پسد شو.
د انګلیسی ژبې استاد ډی سی صاحب په یو موسسه کې د څلورم لیول په شاګردانو دومره انګلیسی هیره کړه چې ټول په خپله خوښه بګنر ته لاړل. د خبرونو توصیل.
در په دار آژانس خبر را کوي هغه یو تن قصاب چې په وزې پورې د پسلم ګنډلې وو گیر شو. خبر زیاتوي چې نوموړي قصاب د پسلم په وزې پورې ګنډلې وو او د وزې غوښې د پسه په بیا خرڅوله چې د یو تن غوښې خوړونکي ورته پام شو. خبر وایي چې د قصاب او غوښې اخیستونکو ترمنځ غالمغال دومره لوړ شو چې شاوخوا کسان پرې را ټول شول او د پسه لمې له وزې رابیل کړ. له دې وروسته قصاب په خورا شرمیدلي حالت اعتراف وکړ چې هره ورځ د یوه پسه په لم د څو وزو غوښه د پسه په بیا پلورله. د قصابۍ د چارو ماهرین وایي ښه دی چې لمې په خوسي یا سنډا پورې نه و تړلی، کنه خلکو به د سنډا یا غوی غوښه د پسه په بیا اخیسته او خوړله به یې.
د خروالی هغه کارکونکي چې په نیمه غرمه واټونه جارو کوي سهار وختي ویریږي. د بی خبر آژانس په یو خبر کې ویل شوی چې له همدې عمله نوموړي سړکونه د سهار په 9 یا 10 بجو جارو کوي. خبر زیاتوي چې نوموړي کسان له شیشکو او پیریانو څخه ویریږي، خو خپل جارو کوونکي بیا وایي چې د ښار له کوڅه ډبو سپیانو ویریږي. د جارو د چارو ماهرین بیا دواړه خبرې ردوي او وایي چې د خاروالۍ کارګران دومره زړه شوي چې سهار وختي لاره نه ویني او له همدې عمله سړکونه غرمه جارو کوي.
یو تن لیوانای بیرته پسد شو. د در په در آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي دي چې لیوانای هغه وخت پسد شو کله چې ولید یو تن ماستر انجینیر دیونه هم پاس رئیس تر لاس لاندې کار کوي. خبر زیاتوي چې نوموړی سړی هغه وخت لیوانی شوی وو کله چې یو 12 پاس د ده مدیر شو، ځکه د پوهنځی په 4 سمستر کې پریښی وو. نو دغې بې عدالتۍ اعصاب خراب کړل، نو کله چې دغه حالت ولید بیرته پسد شو.
د انګلیسی ژبې استاد ډی سی صاحب په یو موسسه کې د څلورم لیول په شاګردانو دومره انګلیسی هیره کړه چې شاګردان یې ټول په خپله خوښه بګنر ته لاړل. د بی خبر آژانس په یو بل خبر کې ویل شوی دی چې نوموړي استاد شاګردانو ته د انګلیسی ورزده کولو پر ځای خپله پښتو زده کړه او لاړو. خبر زیاتوي چې نوموړي په یو کال کې د څلورم لیول په شاګردانو دومره ژر او د نوي میتود په اساس انګلیسی هیره کړه چې شاګردان یې د دل تګ نه وروسته په خپله خوښه بګنر ته لاړل او بیا له سره د انګلیسي زده کولو ته ملا وتړله. خبرونه خلاص شو.
د موږ د وطن هر ډاکټر پروفیسور او یا هم د پروفیسور معدل دی او هر یو د هر مرض متخصص دی. راځئ چې د یوه همدغسې متخصص او پروفیسور معاینه خانې ته لاړ شو چې پوه شئ له معاینې پرته بل کوم تجارت کوي.
خزه خوخه دې نه ده چې دغه ډاکټر ته ورشو؟
کوم ډاکټر ته؟
ته هغه لوحه ولوله، د معدې، ځیګر، کولمو، د زړه، روماتیزم، بډوډو، داخلي اطفال او اعصابو متخصص. او هغه دی هم ورسره لیکلی دي چې تحصیلات یې علي په اروپا او امریکا کې.
ښه، هغه یې دی دغه شی ها؟
هو همدا
دا خو د روشن افغان بیسیم او اریبا کارتون هم خرڅوي.
خرڅوي دی نو هغه ته څه کوي؟ په څو نورو ملکونو کې زده کړې کړي دي، حتمن به لایق یې.
څه ووایم، للوی نه خو ښکاري چې سم ډاکټر نه دی.
ته په څه پوهېږې؟ ولې سم ډاکټر نه دی؟
ځکه چې یو سړی او د دومرو ډېرو شیانو متخصص.
څه شک دی؟ وي به نو.
سمه ده، نو ور به سو.
درځه.
په تاسو کې کوم یو ناروغ دی؟
ډاکټر صاحب، دغه میرمن مې ناروغه ده.
ښه، خوري ته دغلته کښېنه. دغسې څه تکلیف لري؟
ډاکټر صاحب، زړه مې په تنګ کېږي او چې کله مې زړه په تنګ سي نو بیا مې دغه معده دغه کوم ځای وي لږ څه درد کوي، دغه هم خوږېږي.
څه کار کوي؟
بېکاره یم.
بیا خو ملامته نه یې چې زړه دې په تنګېږي، ولې چکر ته نه ځي؟
ډاکټر صاحب، چیرته به ولاړ شو؟ د چکر ځای له کومه سو؟
ولې نشته، باغ زنانه ته لاړه شه، باغ بابر ته لاړه شه، باغ بالا ته لاړه شه، کم باغونه خو نه دي.
ډاکټر صاحب، هر څه چې ورته وایم له کوره نه وځي.
څه وکوي؟ د ما میرمن ده چې سهار وځي ماښام راځي.
چیرته ځي ډاکټر صاحب؟
څه خبر یم خورې، وای چکر وهم.
د خدای بختوره ده چې چکر وي.
ښه نو، کوم خاص تکلیف نه لري، یو څه رواني مشکلات لري، دغه نسخه به ورته واخلي او ورسره خبر شي، او که بیا ښه نشوه نو ما ته به حتمن تلیفون وکړي. د موبایل سیم کارت مو د کومې کمپنۍ دی؟
صاحب، د ما خو روشن دی او د دې افغان بی سیم دی.
ښه نو، دغه یو کارت د بی سیم او دغه یو کارت د روشن هم درسره واخ، ځکه چې دغه ناروغي و رواني ناروغي ده او تاسو باید ما ژر ژر په جریان کې واچوئ، یعنی تلیفون وکړئ تر څو زه پوه شم چې پوره مشوره درکم.
خدای خو دې خیر درکړي ډاکټر صاحب، خدای دې په زامونو ارمان وباسه. دا لومړی ځل دی چې زه دغسې ډاکټر وینم چې له نسخې سره سم د موبایل کارت هم ورکوي. دغه سړی خدای دې ویې میاشتې د ما موبایل ته کارت نه دی اچولی.
ډاکټر صاحب، فیس دې څو شو؟
زه خیر دی که نه وي درسره.
نه نه، شته را سره.
یولس سوه پنځوس افغانۍ.
یولس سوه پنځوس افغانۍ؟ دا څه وایې؟
ولې وارخطا شوې؟ زر افغانۍ مو د دولس ډالري کارتونه شوې او یو سل او پنځوس افغانۍ مو فیس.
ولې کړه سړیه، په تا خو یې زیات نه حسابوي.
د دې زوی مړې خو هسې نوم ډاکټر دی، په اصل کې کارت فروش خود.
د مقصد یاری کا ټول د هدف آشنایان او ټول قدرت پسیدی چوکۍ موقف لټوي، لکه دا وینې چې لکه دا وینو یې چې او لکه دا ومو لیدل. د وزارت په نامه، د وکالت په نامه، د ولحیات په نامه او د قضا څارنوالۍ په نامه او د جنرال ډګروالۍ په نامه لکه دا وینو یې چې ټول په حرامو پسې لاسو پښې اچوي. ټول د مقصد یاری کا، ټول د هدف آشنایان او ټول قدرت پسې دي.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، هارون ګلزاد، سپوږمۍ، حیا وریاخیل، حسین حکمت او زلی مام یخیل. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو ده دی: کابل 1422، کندهار 220، کندز 1، خوست 1، او جلال آباد 3.